رشید خوری لکه بلده تحقیقات لاندی اونی ولشی د جمهوری ریاست دفتر وایند د پنځ شنبه پورس خبر اعلان تویل خاغلی غوتو چې د 2012 میلادي کال نه راپدې خو په قدرت کې استعفای په محلي وخت نیمه شپه وړاندې کړی دا د ګواتیمالا د محکمې قاضي حکم کړی دی چې مساوي شوی جمهور رئیس سم دستي ونی ولشی او د مالی خوردوبرد په اړه دی ورنه پوښتنی وشي وټو وای چې بې ګنا دی او له دولتي پلټونکو سره به همکاري کوي د جمهور رئیس یو پخوانی مرستیال او د کابینې شپږ وزیران هم مستعفي شوي دي
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي نن لګ روسه د آشنا ټیک پروګرام لرو او په دې پروګرام کې په دې غږیږي چې ماشومان باید څنګه ټیکنالوژي او انټرنیټ استعمال کړي کاسوال لري لیک دوست خبرونه ته ټلیفون کوي د پروګرام بل مان سید مرجان زازید د معلوماتي ټیکنالوژي کارپو د معلوماتي ټیکنالوژي سړونکو جاوید همدرد دوی ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي د پروګرام کوربه روخان نورزاده په خوست کې مذهبي او قومي مشرانو په یو غونډه کې هوډ کړی دی چې د افغان امنیتي قواو سره به د حکومت د وسلوالو مخالفینو په ضد ګډه مبارزه وکړي ابراهیم رحیمی رپورت را لګل دی
اوسون قدم ارش
د پوزي سلونکو په وینا له امنیتي ځواکونو څخه د خپل ولسی مشرانو او عام خلکو ملاتړ په هیواد کې د ثبات او د وسلوالو ځواکونو د مورال په پیوړتیا کې مهم او د پام وړ رول لري په همدې حال کې د خوست ګڼ شمیر مذهبي او قومي مشرانو په یو غونډه کې په قطعي پریکړه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د امنیت او ثبات په ټینګښت کې د همکارۍ کلک هوډ څرګند کړ د غولوسی بنفوزه مشرانو د افغانستان په خاوره کې د وسلوالو ډلو پر ضد افغان امنیتي ځواکونو وسلواله مبارزه وستایله او په دې برخه کې له هغوی سره د خپل پر همکارۍ ژمنه وکړه
موږ د امنیت په څنګ کې یو موږ د پولیسو په څنګ کې یو او موږ هیڅ بل سړی د وطن ته نه پریږدو چې خپل شوم اعمال د افغانستان د پاک خاورې د افغانستان د مستقل هیواد په مقابل کې استعمال کی
د دغه غونډې ګډونوالو د نورو ولایتونو پر خلکو همغږ وکړ چې خپل حکومت سره ودرېږي او د هغو ډلو پر ضد په مبارزه کې برخه واخلي چې دوی په وینا ترهګریز فعالیتونه ترسره کوي د خوست والی حکم خان حبیبي چې د نورو حکومتي چارواکو تر څنګ پیاده شوې غونډه کې ګډون کړی و د ورانکارو فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې د جدي اقداماتو خبر ورکړ خو هغه په یاده شوې برخه کې له امنیتي ځواکونو څخه د ولسي خلکو ملاتړ د خپل امنیتي پلانونو په بریا کې د بنسټیز رول په توګه یاد کړ
فرد د خپل ملي امنیتي ځواکونو ملاور وتړي دا ستاسو ورونه او ځامن دي دا د ملي نوامیسو ملي افتخاراتو او د وطن د عزت لپاره شپه ورځ قرباني ورکي بنان کوم حق لري چې مونږه د دوی حمایت وکاو شپه ورځ او دوی هر یو په دې تندي باندې خپل کو دوی د ځای لري او د مستحق دي
د غولیت امنی قومندان مل پاسوال فیصله غیرت ویل چې په دې ورستۍ کې په خوست کې د امنیت په برخه کې خواله راغلي هغه عمده لاملونه د امنیتي ځواکونو تجهیز او د خلکو همکاري وبلل
ملي امنیتي ځواکونه په پوره ډار زړورتیا د خپل وطن خلکو دفاع کوي تقاضا مې دا غواړم چې د خپل عسکرو په څنګ کې ودرېږي ملاتړ وکړي ترڅو وکړي شو د یو په بل پام کوي د خپل وطن خدمت وکړي شو او امنیت ټینګ کړي
مګر د زینو خلکو په وینا په زیاتره غونډو کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو په مقابل کې افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ څرګندونه ډیر اوریدل کیږي خو زیاتوي چې عملی بڼه یې کم رنګ ښکاري بهرنۍ قوتونو د 2014 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت په بشپړ توګه پای ته ورساو او د هیواد ټول امنیتي چارې افغان ملي امنیتي ځواکونو ته وسپارلې په تیرو اتو میاشتو کې افغان ځواکونه له سخت امنیتي پړاوونو تیر شوي او په ځینو مواردو کې درنه تلفات هم لیدلې خو په مجموع کې د غزواکونو جنگي مورال په لوړه کچه ستایل شوی ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو د آشنا رادیو درنو اوریدونکو دیشمیر مهاجرین د بوداپست د اورګاډو په سټیشن کې په دې تمره غونشوي دي چې په لویدیځ اروپا کې د خ ژوند لپاره په اورګاډو کې سوار شي نن سهار چارواکو ویل چې یو اورګاډي هم د دې منزل په لور نه روانيږي د دې رپور تفصیل آشنا ټلویزیون په رپور کې واري.
پولیسو ورسته لاغه نن د کلیتی د اورګاډو سټیشن پرې خوت چې دوه ورځې له هغه مهاجرینو سره یو بندس درلود چې جرمني ته پتون کې اورګاډو کې د سپریدلو په لټه کې دي او حالت د پناه غوښتلو پلان دی. پولیسو د سټیشن په ورځ دغه سټیشن د مهاجرینو پر مخ وتړلو خو نن یې پرې خودل چې حالت نه نوسی. په سلګونو مهاجرین په تشو اورګاډو کې سپاره شو کته هم اعلان وشو چې نن لویدیځ اروپا ته د اورګاډو سرویس نشته. د هنګری د اورګاډو شرکت بوئل چې د هنګری لا پلازمین نه د لویدیځ اروپا د ټول منزلونو ته د مستقیم اورګاډو تګ د اورګاډو د حمل نقل د امنیت په ګټه ځنډولای. په داسې حال کې چې دغه مهاجرون ته د دې سټیشن ته د ننوتلو اجازه ورکړل شوې ده دا معلومه ده چې هغوی به چیرته لاړ شي ځکه چې هغوی د لویدیځ په لور د سفر کولو لاره نه لري. د هنګری صدر اعظم د هغو مهاجرینو لپاره یو سخت پیغام درلود چې هنګری ته د راتلو پلان لري.
په معنوي او بشري لحاظ موږ مهاجرینو ته باید دا څرګند کړو مهرباني وکړئ مرځئ تاسو له ترکیه نه اروپا ته ورځئ. ترکیه یو خوندي هیواد دی هلته پاتې شئ ځکه چې دلته راتلل مو خطر لري. موږ دا نشو تضمینولای چې تاسو به دلته ومنل شئ نو په معنوي او بشري لحاظ به موږ د خپل پوله دفاع وکړو او هغه مقررات به وساتو چې بشري او معنوي ارزښت لري ځکه موږ نه غواړو چې د خلکو ارمانونه ته د دروازه رنگ ورکړو.
د ترکی په یو ساحل کې د یو نوی پکوټو کې ماشوم زړه بغنونکي تصویرونه د هنګری د صدر اعظم پر پیغام ټینګار لا زیاتوي. بلوري ته د ترکی چارواکو وویل چې د پنځو ماشومانو په ګډون ګولس کسان هغه وخت بوجل شول چې د هغوی کښتۍ د یونان د کاس د ټاپو په لور لا بودر سره نږدې واوړتي. یونان، ایتالیا او هنګری چې تر ټولو ستر اغیزمن شوي هیوادونه دي د نورو مرستو غوښتنه کوي. د هنګری صدر اعظم په بروکسل کې له اروپایي مشرانو سره لاغونډې نه مخکې وویل چې مهاجرین له هغه تړون نه سرغړونه کوي چې د اروپایي اتحادیې لخوا رامنځته شوی دی.
د اورګاډو سټیشن ته تلل د آلمان او انګلا مرکل چې غواهل او د هنګری پولیس دې ته اړ کول چې له نوملیکنې نه پرته هغوی ته د تګ اجازه ورکړي هغه کارونه دي چې له اروپایي مقرراتو نه بشپړه سرغړونه ده.
د 28 غړو اروپایي ټولنه پلان لري چې د سپتمبر په 14مه د مهاجرینو په اړه بیړنۍ خبرې وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا شنټک ته پروگرام درنو اوریدونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ او خوشاله وسې. روشان نورزای ما دا شنټک په پروگرام کې ساسره یم. درنو اوریدونکو د نن شپې دا شنټک په پروگرام کې غواړم په دې باندې خبر وکړو چې څنګه ماشومان ټیکنالوژي او انټرنیټ استعمال کړي. آیا ماشومان ته باید اجازه ورکول سي چې ټولنیز رسنۍ استعمال کړي؟ درنو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو معلومی شي ورسربلې د ټیکنالوژي انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو استعمال ډیریږي. دغه ته پکې تو سره اوس دا سوال پیدا کیدای شي چې ماشومان ته باید تر کومه حد پورې د ټیکنالوژي د استعمال زمينه مساعد شي. آیا ماشومان باید پرېښودل شي چې څنګه چې زړه غواړي ټیکنالوژي استعمال کړي؟ آیا ماشومان کولی شي چې د انټرنیټ نه هم داسې چې مشران استفاده کوي استفاده وکړي؟ آیا ماشومان باید چې د ټولنیزو رسنیو حسابونه ولري او یاده سمه ده چې د خپل ماشومانو عکسونه په ټولنیزو رسنیو پوسټ کړو؟ دغه هغه موضوعات دي چې نه یوازې په افغانستان کې د کورنوی دننه ورباندې بحث کیږي بلکې په نړیواله سطح هم په پرمختللو هیوادونو کې په دغه باندې بحثونه کیږي. نو موږ هم دغه موضوع اهمیت په کتلو سره موږ نن شپه غواړو چې د شانټې په پروګرام کې په دې باندې خبرې وکړو. په پروګرام کې را سره میلمانه د معلوماتي ټکنالوژي د وطن کارپوهان دي چې دوی همیشه د شانټې د پروګرام سره همکاري کړې ده چې وي سید مرجان زاده صاحب دی او بل جاوید همدرد صاحب دی. و وګورو چې میلمانه په لاین کې ستا او کڅنګا زاده صاحب تاسو ما سره یې
بلی اورو نورځ صاحب السلام علیکم ټول اوریدونکو السلامونه
مننه او همدر صاحب تاسو هم زما واز اوري ډیر مننه باید وایم چې جاوید همدرد صاحب د ټکنالوژي په برخه کې کار کوي. دوی په افغانستان کې چیرنې هم کړې دي د ټکنالوژي په برخه کې او د ټکنالوژي د استعمال په اړه باندې یو رپورت هم لیکلی دی. او همدارنګ سید مرجان زاده صاحب هم اوس په افغانستان کې د مالی د وزارت سره د ټکنالوژي په برخه کې د مشاور په صفت باندې کار کوي. دوی هم په کاناډا کې او په دوبۍ کې په اماراتو کې دوی د نړیوالو د ټکنالوژي د نړیوالو شرکتونو سره کار کړی دی. په افغانستان کې دوی نامه سره کار کړی دی او همدارنګه خپل تحصیلات هم په دغه برخه کې سرته رسولی دي. درنو اوریدونکو، که چیرې تاسو انټرنیټ لاسرسی لرئ نو تاسو کولی شئ چې زموږ د فیسبوک پاڼې ته ولاړ شئ. اولته د نن شپې د شاتک د پروګرام د موضوع تر لاندې خپل نظر او خپل پوښتنه ولیکئ، موږ به د ملمنو سره مطرح کړو. او د پروګرام په جریان کې به یو څو ټلیفونونه هم واخلو. که چیرې تاسو زموږ د ټلیفون شمیرې نه لرئ نو موږ ته تاسو کولی شئ چې په 001-202-1419 باندې ټلیفون وکړئ. او همدارنګه زموږ د افغانستان شمیرې باندې هم تاسو کولی شئ چې موږ ته زنګ ووهئ چې 001-00-09 نو که چیرې د پروګرام د موضوع اړوند تاسو پوښتنه لرئ نو موږ ته زنګ ووهئ. یو ځل بیا وایم چې موږ نن غواړو چې د ماشومانو انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو په باره کې بحث وکړو، په دې باندې په مشخصه توګه بحث وکړو چې ماشومان باید څنګه ټکنالوژي او انټرنیټ استعمال کړي. آیا د ماشومان ته باید اجازه ورکول شي چې د ټولنیزو رسنیو نه ګټه واخلي او که څنګه؟ زموږ ډیر اوریدونکو په فیسبوک باندې خپل نظریات دلته موږ ته لیکلي دي. مثلا خاطره پښتونجار، اسلام الدین اسیر، میوان منګل، ضیاء الحق صالح، ولی احمد وفانیازی، واسی الله ګلزاد، فهیم مزی، اسمت پوپل، دوی ټولو لیکلی دی چې ضرور نه دی چې ماشومان دی د انټرنیټ نه استفاده وکړي. یعنی دوی وایي چې ماشومان باید د انټرنیټ نه استفاده ونه کړي. خو زموږ ځینې نور اوریدونکي، فیصل احمد لیکلی دی چې کولی شي چې استفاده ورڅخه وکړي. دغسې فهیم رحیمی افغان په نامه باندې یو چا لیکلی دی چې ګټور تمامېدای شي د انټرنیټ استعمال، د ټکنالوژي استعمال. نو غواړم چې په دغه اول د میلمنو نظر معلوم کړم. همدر صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې آیا ماشومان باید انټرنیټ استعمال کړي او کې نه کړي؟
بله، مننه مرزه چې تاسو ته سلام وړاندې کول سره او همدارنګه تاسو میلمته. دا سوال مزه چې تر ټولو لومړی باید موږ کی چوکات وچیرو او ډیر ښه واضح شفاف او جامع چوکات دی لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال کنوانسیون چې د ماشوم د حقوقو په اړه پلی دی او ډیری واضح د کنوانسیون غړي د افغانستان شمول. دا کنوانسیون تر ډیره حاله پورې دې سوال ته جواب ورکوي.
بله،
او د پدې کنوانسیون خلاصه ډېر شان دي چې د ماشوم حقوق تضمینوي. خو یوه ماده د دې کنوانسیون چې ډېره وضاحت لري په دې برخه کې، هغه اولسمه ماده ده چې د ماشومانو د لاسرسۍ حق معلوماتو ته نړیوالو مطبوعاتو ته، او همدغه رنګه په 2009 کال کې چې کوم یو تعدیل په دې کې راغلی ډیجیټل معلومات الکترونیک میډیا ته د دوی حق ډیر واضح او ځانګړي توګه تضمینوي. نو د دغه نړیوال حقوقي چارچوکات دننه او د ماشوم معلوماتو د لاسرسۍ حق او دیتا د نظر د استقلالیت حق، او دا چې دوی خپل نظریات او مشکلات په زمینی استفاده سره وړاندې کی دا تضمین کړی. نو د یو حقوقي چوکاټ دننه بلې ماشومان حق لري چې دوی هر ډول معلومات ته چې دوی د مثال او د مسؤلیت او د دوی د حقوقو سره برابر وي لاسرسی ولري.
بله، مننه کوم. تاسو البته اشاره وکړه چې د ملګرو ملتونو کوم فیصله دریس چې دغه د دې چې ماشومان باید د معلومات لاسرسي ولري او د نظر د ابرازولو حق هم لري لکه څنګه چې نور کسان لري. رابسو تر دې کې چیرې جامع تر وکتل سي، مثلا په انټرنیټ کې خو خامخا دلته به ځینې کسان چې د انټرنیټ ډیر استعمال مثلا د ماشومان لپاره شنه دي، یا مثلا ټولنیز رسنۍ لکه فیسبوک لکه ټویټر به دومره ماشومان لپاره مفید نه وي، خو د ټکنالوژي استعمال تر کومې اندازې پورې مفید دی او تر کومې اندازې پورې په نړیواله سطح په مکتبونو کې د غسی مثلا په کورنوي کې د ټکنالوژي استعمال په ماشومان کې دوت سوی دی؟ په دې اړه باندې به ځاځي صاحب مشته معلومات راکړي. ځاځي صاحب، تاسو څه فکر کوئ ټکنالوژي باید تر کومې اندازې پورې ماشومان استعمال کړي؟
بلې، سلامونه ټول اوریدونکو ته، محترم میلمه ته هم نور زده تاسو. اول ته مونږ بنیادی زده فکر کوم چې دا پښتنه کوم وکړو چې آیا فیسبوک یو به خطر ځای دی د ماشومان لپاره کنه؟ کله یو به خطر ځای وي نو بیا خو سره په دې موضوع سره انټرنیټ دی اګیدلې نشي چې ماشومان به د استعمال کې یو کني کې. خو اصل کې دا موضوع ځکه ګرم هم دی، ولې چې دا فیسبوک دی او که ټکنالوژي نور آنلاین یا انټرنیټي ټکنالوژي نه دي، دا اصل کې سبب ګرځي د دې یو د سي عواملو چې هغه د اصلي ژوند کې چې موږ کوم کارونه کوو، کوم چارو سره مخامخ کېږو، هغه دلته دوه چنده کېږي، لس چنده کېږي، هر څومره چنده چې ته ورته یې څومره چې انسان فکر کولی شي دا انټرنیټ کې هغه زیاتېږي. یو څو مسایل چې ډېر دا پوهان چې ورنه غږېږي، هغه ته مثال دا سخدریزه الفاظ او سخدریزه ویډیوګانې او دا محتویات چې موږ په انټرنیټ کې شریکوو، هغه موږ عام په حجره کې، په عام مجلس کې، په دفتر کې، په هغه طریقې سره نه کوو څومره سخته سره چې موږ په انټرنیټ کې کوو. نو همداسې که د ماشومانو ازارول وي په انټرنیټ کې، ډېره په اسانه کېږي. همداسې کومه سرزوري یا بدماشي چې سایبر بولینګ ورته وایي په انګلیسي کې، دا په انټرنیټ کې ډېره په عامه کېږي او ډېره په اسانه کېږي او ډېره په پراخه کچه کېږي. هغه مملکتونه چې ورته پرمختللي مملکتونه یې په هر لحاظ ده، هغوی کې هم دغه مسالې شته دي. نو که ممکن بیا هم څومره څه تحقیق او دا شوینه نه دي شوي په افغانستان کې، خو نورې مسالې هم ګورو په عام ژوند کې چې هغه مسالې دلته شته دي او لیدل کېدلی شي. دغه مسالې په انټرنیټ کې او بیا خاص کر په فیسبوک چې دمونږ لیدلی دي په خپلو انډیوالانو، دوستانو، خپلوانو سره چې هلته ماشومان څنګه دغه د ریزه محتویاتو سره یا هم دغه خپل انډیوالانو سره چې په انټرنیټ په وسیله یا د فیسبوک په وسیله یا ټویټر حجو د ټولنیز شبکه چارو اخلي، هغه کې دا کارونه کېږي. نو دغه شوینه ستړی چې په نظر کې ونیسي، نو بیا سره داسې احساسوي چې انټرنیټ داسې یو ځای نه دی یا فیسبوک داسې یو ځای نه دی چې هلته ماشوم که د هر عمر وي، که هغه د 15 کلن وي، که 10 کلن وي، که 18 کلن وي، چې هغه مور او پلار بغیر دی هغه نظر نه وي ورپرېږدي چې دوی هر شی کوي. موږ لیدلي دي چې ډېر مور او پلار خپل وړو ته تلیفونونه اخیستي دي، لپټاپ یې ورته اخیستي دي، هغه ټابلیټ چې ورته هغه ورته او شپه ورځ ورته ناست وي او مور پلار که نه مره توجه ورته نه کوي. نو دغه شی نه چې سړی په نظر کې ونیسي، نو بیا سړی احساس کوي چې والله دا انټرنیټ چې دی د هغه توانونه به ډېر وي، د خاص کر د شبکې، د ټولنیزو شبکو او خاص کر د فیسبوک چې ولې چې افغانستان کې به ډېر استعمالېږي. نو بله، حق لري ماشومان، خو داسې ده چې د مور او پلار د توجه نه بغیر دا کار داسې،
یعنی تاسو وایست چې ماشومان د دې حق لري چې معلومات لاسرسی ولري، خو کورنۍ هم مسؤلیت لري چې متوجه وسی ماشومان ته. دغه سی مثلا دولتونه مسؤلیت لري، دغه سی شرکتونه مسؤلیت لري. همدار صاحب، څه فکر کوئ که د فیسبوک مثال ورکو، که فیسبوک مثلا څو غواړي یو حساب خلاص کی، نو هغه واضح لیکل کیږي چې ته باید 18 کلن وسی، 18 کلن باید لوړ وسی، سندي باید ډیر وسی، او کنه ته نسې کولای چې انټرنیټ یا مثلا فیسبوک پانه ځان ته خلاصه کی دغه ترکم اندازي پوری یا وصل دی او ترکم اندازي پوری خلک ور باندې پویږي چې دا تلسکلنین چې څوکم عمر ولري هغه فیسبوک باید استعمال نکي یا مثلا پانه باید ونلري او دغه رقم په نورو کومو ټولنیزو رسنیو کې هم دغه سیده د تلسکلنی اصل ذکر شوی په دا شروع کې دغه فکر کوي چې په افغانستان کې ټول خلک ور باندې پویږي.
بله بله نوروز محترم پر ټول مهمه خبره مخکې ما کوم شای چې کوټیشن یا مرجم چې ورته ملګرو ملتونو نړیوال کنوانسیون دا هغه سوال ته جواب کوم ویل چې آیا ماشومان ټکنالوژي او معلومات د لاسرسي حق لري او کنه. په څه وضعیت هغه باره کې دا هغه پیغامه وړاندې کوم. راتلین سوال دا دی چې موږ باید ماشومانو ټیکنالوژي ته او ټیکنالوژي په خدماتو ته د لاسرسۍ او معلوماتو لاسرسۍ په عقل یو تعادل په نظر کې ونیسو چې هغه تعادل باید د ماشومانو لاسرسۍ د دوی استفاده حقوق او همدغه رنګه تر ټولو مهمه لکه څنګه چې اشاره ورته وکړه تعهدات په یو متعادل بحث کې یو متعادل ډول سره وړاندې کړي. یعنی زه شخصا هم د دې موافق نه یم چې ماشومان دې بیر کوم خیر شرطه یا مشخص شرایطونه خدمات ته لاسرسی ولري. زما مراجعه ټکنالوژي ته خدمات دې بیل بحثي د ټکنالوژي په چوکاټ کې مشخص خدمات به مشخص کټګوري لري او په څنګه ستاسو اشاره وکړه کوم مثلا فیسبوک. فیسبوک ته به خبره ده چې یو قانوني سند تدرسي دو رښتا تجویز کیږي والدین ته او مسولین ته چې هغه ماشومان د حقوقه څارنه کوي او په دې رضایت لکه څنګه ځلته اشاره ورته وکړه مخصوصا موږ محلي ماتاو په افغانستان کې کوم کانټکست کې چې فیسبوک او یا ټولنیز رسنۍ استعمال کیږي متاسفانه هغه ماتاو تر دې حده پورې مناسب نه ده د ماشومان لپاره یا د نوي ځوانانو لپاره. مثلا مثال په توګه کدی نورو تعهداتو په څنګ څنګ کې چې مثلا سایبر بولینګ یا بدماشي چې دلته اشاره ورته وکړه یا مثلا ابیوز یا آزار دورونه د ماشومانو د دې په څنګ کې مثلا دغه اکسپلیسیت یا بې قاعده معلومات یا محتوا چې نشر کیږي خشونت مثلا تر ډیره حده پورې موږ ګورو هغه معلومات تصویرونه ویډیوګانې چې په افغاني ټولنیز رسنیو کې نشر کیږي هیڅ نوع فلټر او یا کلاسیفیکیشن د دې نشته او ماشومان ته د دې په ذهنیت باندې د دې په پالنه باندې ډېر منفي اغېزې درلودلی شي. خو دا بحث باید په داسې یو حال کې د یو تعادل په نظر کې نیولو سره باید موږ وکړو چې موږ په یوویشتمه پېړۍ کې جناب میرزای صاحب په یوه ټکنالوژیک عصر کې او د ډیجیټلي عصر کې ژوند کوو او که چیرې موږ ماشومان د ټکنالوژۍ نه او یا د دې ډیجیټلي عصر د ډېر لرې هم وساتو دا په خپل ذات کې یو مشکل دی ایجادولی شي. همدغه رنګه چې په افغاني ټولنه کې موږ وینو متاسفانه زموږ متعلمین او محصلین چې د مکاتبونه یا د پوهنتونونو څخه خلاص کېږي بیا یوازې د ټکنالوژۍ د زده کړې لپاره دوی ځانګړي نور کورسونه یا نور شیان مخته وړي. درحالی چې په اکثره غربي نړۍ کې کله چې ماشومان د ابتدایي تحصیل نیولې د تر لوړو زده کړو پورې په همدغه جریان کې د دوی تعلیمي نصاب کې ځینې اساسات د ټکنالوژۍ د استفادې ځانګړي شوي دي او په نظر کې نیول شوي دي چې دوی د دې په څنګ کې چې هغه عنعنوي تحصیل او تعلیم پیداوار کوي ټکنالوژي او ډیجیټل عصر سره هم آشنا کیږي. دا په خپل دغه فاصله آیا دا ګاپ چې ډیر زیاده موږ منځ راوړو د تعهداتو په یوازې تعهداتو په نظر کې نیولو سره یو تعادل منځ رانیشي. یعنی ضرور نه دی چې ټکنالوژي ته لاسرسی یوازې فیسبوک ونیسي یا ضرور نه دی چې ټولنیزې رسنۍ دې تنا همدغه څو واضح نمونه لکه فیسبوک او ټویټر او دا شان چې دي همدغه ته محدود نیسي. دغه نور خدمات شته چې مثلا ماشومان کولی شي دا هغه د لارې د ټولنیزو رسنیو سره آشنا شي.
بله
د لارې شته چې ماشومان کولی شي چې ماسونه څېړنه اپلاتنه او معلومات لاسرسی ولري. او زما په نظر مرزای صاحب محترم یو چې تجزه غواړم په دې ځای کې اشاره وکړم ترڅو ماستاز د لارې څخه اورېدونکو ته خپل نظر شریک کړم. هغه دا دی چې و ډیجیټل نړۍ کې اویا الکترونیک نړۍ کې اویا د انټرنیټ په خلکا د ماشومان حقوق متاسفانه د ماشومان لخوا په کول نه کیږي اویا هغه معلومات چې دوی ته موجود دي اویا هغه تعدیدات چې مواجهي ماشومان سره دا اکثره د مشرانو دخوا اویا هغه کسانو د جامع د عقل او بالغو وګړو دخوا نه رامنځته کیږي نو زما په نظر همدومره چې د ماشومانو روزنه او دې معلومات ورکول او کوهول دې تعدیداتو او دې تعادلي پوهې په چوکاټ کې دې پاونه لازم ده تر هغه ډیره پوها والدینو ته او هغه کسان چې ماشومان د روزنې سره او
قانون سره سره فرض دی
یو سره بله ډیر
من بله په دې باندې به خبر وکړو هم در صاحب دغه چې وستاس ورته اشاره وکړه چې والدین هم باید په دې باندې وپوږي خود دین مخ کې باید ز ی پلا ځدی صاحب ته ولر سم ځدی صاحب هم در صاحب د دې شټک ته اشاره وکړه لغه د تعادل ټکی دی البته اوس خونو د ټکنالوژي اهمیت څوک نسی په اسلانس نظر انداز کولای څوک نسی ولې چې ټکنالوژي اهمیت نه لري یا مثلا ماشومان نه استعمالي خود تعادل خبره تر کوم اندازې پر فکر کوي چې د چا مسولیت جوړیږي چې ماشومان ته داسې یو زمينه مساعده سي چې هغه د مثبت استفاده د ټکنالوژي نه وکي دولت سره رول لري په خپل شرکتونو سره رول لري کورنۍ سره رول لري دغه سي همدار سب چورته اشاره وکړه په مکتبونو کې د ټکنالوژي سره د آشنایی لپاره تر کوم اندازې پر مکتبونو رول لري په دې باره کې کوم څه داسې لاند وایس بیا ورودم کتاب لارسو
بلیا ډېر مهمه پوښتنه هم ده ولې چې د کی مون بیا هرکسان تو کته کولی شي چې څوک مهم رول لوبولی شي چې د ماشومان د فیسبوک او د نورو ټولنیزو رسنیو د استعمال کې او ما په نظر ټول کې مهم رول د والدینو ده د مور او پلار ده مور پلار یو کوم ماشوم نوی خدای ما کنو بیا د مشرانو ده د ترونو ده د ماماګانو ده د ترندو ده د خویندو ده نو هغه مشران چې د کور کې د ماشومانو سرپرستی کوي هغه اول فرض ده چې د هغه ماشوم هر وخت یو ګوري چې د انټرنیټ ته او د فیسبوک ته اجازه ورکړي چې دوی دا چیک کوي او دا چیک اول کنه دا په خپل یو طریقه لري لکه هغه زم چې کوم می ماډو ډیر دی ولانی چې بیا غدا سې کوچی مون د خپل ورورونه او یو اولادونه مون د خپل فیسبوک ځان سره ملګری کوم نو هغه نو تحقیق هم دی ای وی چې فیسبوک یو ډیر ښه اله ګرځېدل شي دی سرپرسته لپاره لکه تاسو ډیر خلی درای شي چې تاولات چا سره خبرې کوي چا سره یڅ باره کې خبرې کوي په فیسبوک کې خپل اظهارات سره هم ته کوي او یا کني کوي نو ولي نه کوي نو ډیر ښه اله ده فیسبوک یا نور انټرنیټ شبکې چې هغه کې والدینو د کار اسانه ولې میشي خو که والدین ورته توجه ونی در یک کار ډیر زیات سخته ولې شي د کې دولت د کې دی شب د نړۍ نورو شرکتونو او اندر اسيتي مكتبونو رول بیا هغه لکه دویم مرحله کې راځي ولې شي کای والدین خ کار وکړي د اولادونو د روزنه کې او د وی دی فیسبوک او د نور ټکنالوژي سره بلچا کې نو بیا د حکومت رول هغه دومره یاد شو رول هغه دومره مهم نه ده خو بیا هم ما په افغانستان کې داسې لیدلې دي چې مونږ یو خو بدبختانه زیاتره ځایونه کې مونږ داسې لیدلې دي چې زیات پلورونه یا میاندې چې تلیفون استعمالوي چې هغه کې فیسبوک استعمالوي هغه کوم شی نه دته فیسبوک کې راځي هماغه هلته اولاد ورسره څنګ ته ناست وي هغه ته هم ښیي نو نن سبا که تاسو لیدلې وي ټول وخت چې مونږ په همدغه فیسبوک کې د مړو عکسونه وي د وینو عکسونه وي داسې عکسونه وي داسې ویډیوګانې وي چې هغه ډېر نامناسب وي د ماشوم د لیدلو دپاره ان که ماشوم نه استعمالوي هم فیسبوک ولی خو هغه هلته څنګ ته ورسره ناست دی یا تلیفون یې ورسره د ګیم په بانې ورنخسته دی او فیسبوک بیا ورکې ګوري دا ډېر زیات کېږي
بله ډېره مننه ځاځه صاحب په دې باندې یعنی تاسو وایئ چې د دولت په خپل د انټرنیټ د خدماتو برابرونکي د غره چې مثلا کورنۍ چې دی پلار مور خصوصا دوی ټول مسولیت لري چې دا مطمئن کی ځان مطمئن کی چې ماشومان په ټولنه کې یا ماشومان په کورنۍ کې دوی په سمه توګه انټرنیټ استعمالي ډیر مننه کوم مخکې دین چې زه هم در سبته ولر سم زه به درنو ورډنګ ته وایم چې نن شپه د شنه ټیک په پروګرام کې موږ د پدې باندې خبر کوو چې ماشومان باید څنګه ټکنالوژي او انټرنیټ استعمال کړي او یا ماشومان ته باید اجازه ورکړل شي چې ټولنیزې رسنۍ استعمال کړي او څنګه یو اوریدونکو لرو او وګورو چې څوک دی زه فکر کوم چې په لاند کې څه مشکل دی په صورت هم در صاحب د ډیر خلک چې د انټرنیټ په اړه خبرې کوي دغه د مبتذل فلمونو یا مثلا دغه سی د خراب سایټونو په اړه خبرې کوي دغه دغه مخنیوي تر کوم اندازې پورې د دولت کار دی تر کوم اندازې پورې د کورنۍ کار دی زه فکر کوم دغه یو وريدم چې استا پلان کې دی به په واخلو بیا به دغه پوښتنه ته تاسو ځواب ورکړي تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کوي پوښتنه کوم نظر لري
السلام علیکم
وعلیکم السلام کشمیر خان صاحب مهرباني وکړئ مننه کوم مهرباني وکړئ پوښتنه درې نظر لري بلې بله زه خو بله کشمیر خان صاحب ساسو آواز ما ته سم نه راځي نه پوهیږم چې همدار صاحب ځدی صاحب ساسو پښتنه وخت سره وکړه څنګه ټلیفون کې څه مشکل ستا خو په هر صورت همدار صاحب دغه د ځینو سایټونو چې خراب سایټونه یي دغه په باره کې د پرچ ماشومان خو باید دغه سایټو ته یا لاسرسی ونه لري یا باید پرینو شودل سي تر کومه اندازې پورې فکر کوي چې دا د دولت مسؤلیت جوړیږي تر کومه اندازې پورې د کورنۍ مسؤلیت جوړیږي یا د دواړو مسؤلیت جوړیږي د چا مسؤلیت جوړیږي
بله نزاسه ډیره مهمه مسله تاسو اشاره وکړه زما په نظر دا یو ګډ مشترک ټولنیز کار ته ضرورت لري او څو القیری چې په دې برخه کې باید هغه رامنځته شي څو چوکاټ یې رامنځته شي تر څو دغه شی مخنیوي وکړي البته چې زه شخصا د ماشومانو انټرنیټي نړۍ ته یا ټولنیز رسنیو ته په ځانګړي ډول د بي قائد شرط لاسرسي او بي د کوم کنټرول او یو مراقبت او څېړنې سره دی لاسرسي یو د مخالفینو څخه او زه فکر کوم چې کله چې بي قائد شرط لاسرسي مشروعه ته زمينه مساعده شي دا نه کومه چې ګټه نه کوي بلکې تاوان او زیان به ډیر زیات وي او مخصوصا د روحي سلامتي او 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 روزنه د لاره په دې برخه کې موږ یې له کسانو چې مخکې اشاره هم کوم شو زه په دې کوم پر ټول نمبرای مسولیت د والدینو دی او یا کوم والدین په کومه مشخص مورد کې نیوی دا غو حقوقي قانون کې او قانون کې لیګل ګارډین کې ورته وي مثلا که په پرورشګاو کې یا په مکاتبو کې یا په کوره بهر دا د دې مسولیت دی
بله
او په دې ځای کې چې په دې سال کې چې ډیر نهادونه او وګړي د ټولنې په دې برخه کې مسولیت لري دا مسولیت د کورنۍ د نظام د کورنۍ د اړین شوې کېږي بیا وسې کېږي تر مثلا حکومت ځای مشمون ذکر او تحصیل او تعلیم کوي دا غوڼه هغونه د مسؤلیت کوي چې د محتوا د مشمون ته وړاندې شي چې اگر مشمون ته د معلوماتو لاسرسي د تعادل د حقوقو ساتنې د تعادل د معلومات خلګاتي اخیستنو او د ټکنالوژیک اثر کې د مسؤل او غړي توګه د معلوماتو ته وړاندې شي د والدینو مسولیت داري چې په ډېر زمينو کې مثلا په دې عادي کې د فنونو کې هم نن سبا مرزای څه څه خدمات او د څه وسایل شته د پارنټل کنټرول په نامه یا د والدینو د مراقبت او څېړنې وسایل او خدمات په دې کې په اکثر ځایو کې د غټي کمپنۍ دا په نظر کې چې ډېر په جديد ډول او د ملګرو ملاتړ
بله همدار صاحب والدین څنګه وکي چې په دې باندې سر خلاصي مثلا ار ټکنالوژي چې دغه خو خپل یو کمپنی لري تاسو څه سپارښتنه ورته کوي د چانه پښتنه وکي یا دغه چا څخه چې انټرنیټ اخلي دغه چانه چې موبایل رانیسي دغه چانه چې کمپیوټر رانیسي د چانه پښتنه وکي چې په دغه باندې سر خلاصي
بله د څه چې مختلف منابعونه څخه ولې شي معلومات د کورنۍ دی و غړي نه چې مثلا یا ملګرو دوستانو سره ټکنالوژي سره بلد دي، پر مثلا د هغه کمپنۍ په انټرنیټ په پاڼه باندې ډېر معلومات شته، مثلا چې دوی ته یو ساده مشوره ستاسو اوریدون کړه د پارنټل کنټرول یا د والدینو د ارزیابي یا څېړنې وسایل په نامه دوی ته په هر پلاتفارم یا هر ټکنالوژي کې استفاده کړې کېږي، هغه موبایل وي، په ټابلیټ وي، په کمپیوټر وي، هلته ډېر زیات خدمات داسې موجود شته. او نه تمه چې دا والدین باید حتی مکاتبو ته چې خپل واړه لېږي کار کوي ټکنالوژۍ ته یا ټولنیزو رسنیو ته یا انټرنټ لاسرسی لري، هغه څخه باید څېړنه وکړي. که په نورو نهادونو کې مثلا تحصیلي نهادونو کې کورسونه او ډېر تعقیبوي د ټکنالوژۍ لاندې، والدین باید یو ډېر فعال رول ولوبوي چې دوی دا تضمین کړي چې دوی ماشومان او واړه هغه محتوا او هغه معلومات ته د تعادل په نظر کې نیولو سره لاسرسی لري چې هغه دوی ته ګټمن واوسي، او خدای نه خواسته داسې نه وي چې هغه د ګټنې تاوان دي.
بله همدر صاحب، آیا په افغانستان کې په افغانستان کې کوم داسې اداره چې په دغه برخه کې څه نه څه کار کړی؟
په افغانستان کې نورځای صاحب متاسفانه د ټکنالوژي و ډېره نوې پدیده ده په افغانستان کې، دغه یوه لسیزه کمو زیات کېږي چې دا پدیده رامنځته شوې او ډېرې وده پیدا کړې. خو د ماشومانو د حقوقو د ساتلو په برخه کې، د انساني حقوقو ساتلو په برخه کې، د ټولنیزو مسایلو برخه کې تابان چې نهادونه شته، او زه هیله لرم چې حداقل هغه اساسي معلومات او حقوق دوی ته معلوم وي او دوی وکولی شي چې افغانستان کې دا خدمات وړاندې کړي. متاسفانه تر کومه ځایه چې زه خبر یم، په ډیجیټلي حقوقو د ماشومانو ډیجیټل حقوق یا په کرز حقوقو باندې ماته ډېر زیات چینه لیدلي، او هیله مې دا ده که مسؤلین دغه ستاسو خپرونه اوري او یا د نورو لارو نه دوی په دغه پدیده باندې پوهېږي او معلومات پیدا کړي، په دې زمینه کې باید ډېر زیات کار وشي.
بله،
یوازې دا خبره نه ده محترم چې موږ مثلا د دوی شینه خبر نه یو، یا که سایبر بولینګ دی یا په کرکه بدماشي ده یا خدای نه خواسته د ماشومانو ځورونه ده یا مثلا جنسي ځورونه ده یا بل، یوازې په دې خاطر چې موږ نه یو خبردار دي معنا نه لري چې دا شی په ټولنه کې نشته. اسمان به دا شی وي او اسمان به دا شی کېدونکی وي، نو دې لپاره والدین ډېره کلکه څېړنه باید وکړي، حقوقي چوکاټ باید دې سره رامنځته شي، د اجتماعي خدماتو په سطح باندې سیمینارونه باید برابر شي. یو شی زه غواړم د اشاره وکړم، هغه دا چې متاسفانه په افغانستان کې د ماشوم د ډیجیټلي حقوقو څخه پوهه ډېره په ټیټه سطح ده. ځکه اکثره وخت زما ملګري وینم چې دوی د ماشومانو دغه ډیجیټلي حقوق په ډېر واضح ډول سره دغه څخه تیری کوي او دا هغه وایلیشن یا دا هغه څه سرغړونه. مثلا یو مثال دا دی، تاسو دا ورګین کوم معلومات لپاره چې دوی مثلا زه د ملګری یا کسان زما سره په ټولنیزو رسنیو کې شته چې هغه د خپل ماشومانو بربند عکسونه په ټولنیزو رسنیو باندې فیسبوک باندې شریکوي، یا مثلا د ماشومانو د امتحان پارچه یا د مکتب یونیفورم کې دوی عکسونه اخلي، یا مثلا آدرس مشخص. چې دا کېدای شي ډېره زمینه د دې مسایله کې چې خدای نه خواسته د دې ماشومانو سلامتی او مسؤلیت په خاطر کې وګرځي. مثلا چې یو څوک وغواړي چې یو ماشوم ته ضرر ورسوي او والدین راشي د دې ماشوم د مکتب یونیفورم، د مکتب نوم، د هغه د تګ و راتګ وخت، یا مثلا حتی هغه د صنف شمیره او مثلا دا شان شریکي، او یا مثلا بربند عکسونه چې مثلا کله دا ماشوم غټ شي نو هغه ته دا کېدای شي ډېر د ځورونې وړ خبره وګرځي.
زه
کوم شی ستاسو په ټولنیزو رسنیو کې او انټرنیټ کې شریکوئ په کومه اصطلاح باندې ټکنالوژي متخصصین دي چې شرکت یې وايي په دې چې یو رنګ باندې لیکل کیږي چې هغه باید پاتې دوه ورنې. بله، دا هغه څه شانو په مورد کې والدین باید ډیره توجه وکړي، او د ماشومانو د ډیجیټلي حقوقو مکتوب
باید د ټولنې په صفات ځان خبر. بله، د درنوردینګ په ساسو دغه سپارښتنه خامخا اوریدلې وسی، او دوی باید د ماشومانو سلامتی او مسؤلیت خاص پام وکړي، خصوصا کوم وخت چې انټرنیټ استعمالي یا څنګه چې تاسو ول چې د ماشومان عکسونه یا د ماشومان په باره کې کوم معلومات خپري باید د شانت ډیر پام وکړي. یو بل موضوع ځاځي صاحب چې ډیر ور باندې باس کیږي، هغه انټرنیټ ټکنالوژي د چې څوک د نور مصرفاتونو نه باسي، اته مشران لدی مثلا ډیر خلک دی په انټرنیټ باندې په فیسبوک باندې دومره فعال دی چې ته فکر کوي چې ټوله بس دغه فیسبوک یې نړۍ ده او بل هیڅ کار نه کوي. ماشومان خو به د دې تر دې لا ډیر مصروف ساتي. څه فکر کوي چې څومره وخت باید یو ماشوم مثلا ټکنالوژي استعمال کړي، گیمونه استعمال کړي، او کورنۍ باید تر کومه اندازې پورې دغه منظمه کړي ول ماشوم خو باید خپل درس هم وخت ورکړي، خپل ښوونځي ته هم وخت ورکړي، ساتیرې ته هم وخت ورکړي، د کورنۍ سره یو ځای کښېنستلو ته، ډوډۍ ته، ټول شان ته وخت ورکړي. مګر په ډېر کورنۍ کې داسې دي چې مثلا کمپیوټر یو مخته پروت وي او ماشوم نه غواړي چې مثلا ولاړ سي، ټوله ورځ گیمونه کوي. دغه تر کومه اندازې پورې فکر کوي چې کورنۍ باید دغه تر یو حده پورې منظمه کړي؟
بلې، او تاسو یو فیسبوک باندې کې لیکوال لیکلي دي، اسلام الدین اسیر په نامه لیکلي دي چې زه مشرانو هیله کوم چې د انټرنیټ غلطه استفاده نه کوي.
بله،
بیا هم لیکلي دي چې که مشران غلطه ګټه واخلي نو مشران هیڅکله هم ښه ګټه ور نه شي اخیستلی. نو دا خو هغه ټوکی هغه خبر او رښتیا هم ده خبره، خو بیا هم تاسو خبرم صحیح ده چې زیاتره مور او پلار کوشش کوي چې خپل اولادونه په یو څه ناڅه کې په گیم کې یا په انټرنیټ کې یا په چیش کې سي مصروفه وساتي چې دوی خپل کارونه وکړي. دا بدبختانه ډېر روحي لحاظ نه دوی ته ډېر تاوان رسوي. ستاسو خبره، دوی باید فزیکي کارونه هم وکړي، خو د کې لکه څنګه چې همدر صاحب اول کې دوی کې په کار وشي لکه بیلنس وي، دوی په کار وشي هم ګمونه نه هم تحقیق شوی چې دا ذهني ګټې ډېرې رسوي. خو داسې نه چې ټوله ورځ ورته ناست وي، او فزیکي هم بیا داسې ده چې ټوله ورځ فزیکي اکتیویټیز یا کارونه دا هم تاوان رسوي. نو تعادل ډېر ضرور دی، که هغه مور پلار نه دی چې څومره ګیم یا څومره تلویزیون یا څومره انټرنیټ یې ما اولاد ته خره، تر څو چې مور پلار کولی شي چې هغه په هغه نظر وساتي زم چې درغې پورې خده. خو بیا هم یو څو ساعتونه زیات ورته تاوان بیا ډېر ورسوي، او که نظر هم زم که 5 ساعته یو ماشوم ناست انټرنیټ مخې ته او پلار یې مور سره ناست، خو هغه بیا هم تاوان ورسوي. خو دغه وخت خو لکه زه خپل داسې تحقیق سره زه نه یم مخامخ شوی، زه یو وخت اورېدونکو ته زه ونه وایم چې هغوی ګمراه کړم نورم، خو بیا هم تر څو پورې چې هغوی مور پلار کولی شي چې هغوی نظر وساتي کار دی چې په انټرنیټ استعمال یا ګیم استعمال یا کوم نور سپورتي کارونه چې دوی کوي په هغه کې هم باید دوی خپل رول
ولوبوي. بلې، مخکې لدی نه چې په اخلاقي او اسلامي مسایل باندې خبرې وکړو، زه غواړم چې همدرد صاحب ته او ځل بیا ولرسم او دا پوښتنه ورنه وکړم چې آیا فکر کوي چې زموږ په ژبه کې دومره محتویات شته چې د انټرنیټ نه د ماشومان سمه ګټه واخلي؟ آیا فکر کوي چې د ماشومان لپاره مثلا کیسې، د ماشومان لپاره مثلا درسي مواد، مثلا داسې روزنیز ویډیوګانې، دا شي ته پام سوې دي، او که فکر کوي چې باید ورته پام وسی او د دې لپاره چې ماشومان پوره سمه ګټه د انټرنیټ د ټکنالوژي نه واخلي؟
بله، دا هم زموږ ډیره مهمه او اساسه پوښتنه ده. متاسفانه په افغانستان کې محلي محتوا یا لوکل کانټنټ چې وایي په دری پښتو ژبه کې متاسفانه ډیره کمه ده، او کوم محتوا چې هغه ایجادي یا تولیدي دي هم متاسفانه اکثریت د فکر کوم په دې ټولنیز رسنیو باندې، او هغه هم بدون د هیڅ نوع قاعدې او یا ردبندۍ چې هغه ماشومانو ته د سالم محتوا واوسي خپرېږي. نو متاسفانه موږ چې کله د ماشومانو سالم لاسرسۍ ته ډیجیټلي نړۍ باندې خبرې کوو، نو د هغې یو ډېر ښه بدیل سالمه او ماشومانو په سلو سال سره برابر محتوا ده. متاسفانه په افغانستان کې په تېره لسیزه کې یا کمزیات کې متاسفانه په دې برخه کې کمپین کار شوی دی. په دلیل هم یو دا کېدلی شي چې موږ لکه څنګه چې ما مخکې اشاره ورته وکړه، ټکنالوژي یوه نوې پدیده ده، مخصوصا دغه ډیجیټلي ټکنالوژي. نو ډېر وخت د دولت او د مسؤولو هیوادونو د زیربنا په جوړولو باندې وقف شوی دی. هیله لرم چې په راتلونکو میاشتو او کلونو کې د دولت او مسؤولو هیوادونو لخوا دې ته ډېر زیات توجه او تمرکز وشي په دې باندې، ځکه کله چې موږ وایو چې ماشومان د سالمې محتوا ته یا سالم معلومات ته په ډیجیټلي نړۍ کې یا ټولنیزو رسنیو کې انټرنیټ لاسرسی لري،
نو هغه همدغه سوال رامنځته کی چې سالم او ښه بدیل څه شي کېدلی شي او که دا بدیل ونه وسی او یا مثلا ماتوا اکاونت خارجي باندې موجود وسی دا نه یوازې چې یو خان ګرځي چې ماشومان سالم بدیل ماتوا ته یا کانټینټ یا معلومات لاسرسی ونه لري بلکې د دې باعث هم ګرځي چې متاسفانه دوی منحرف.
بله ډیر مننه کوم همدر صاحب. وخت مو ډیر کم پاتې دی، زه به ځدی صاحب ته ولاړ سم. ځدی صاحب، د اخلاقي لحاظ باندې لکه څنګه چې تاسو زموږ د واوریدونکو د یو مینوال اسلام الدین نصیر د کامنت خبره وکړه یا د تبصرې خبره هم وکړه چې ماشومان مشران باید هم غلط استفاده ونه کړي، تر کومه اندازې پورې باید د فیسبوک کارونکي یا مثلا د انټرنیټ کارونکي زموږ تاسو په وطن کې دغه مسال په نظر کې ونیسي چې مثلا که یو څوک یو شی لیکي، که یو څوک یو شی پوسټ کوي، نو دا به ماشومان هم ګوري، ښځې هم ګوري، نور سپینږیري هم ګوري، دغه سي نور خلک هم ګوري. یعنی آیا دغه مسایل باید په خپل یو څوک په نظر کې ولري، او کچیرې داسې قوانین او مقررات شته چې دغه پیسې باندې څوک چلند وکي او یو شی پوسټ کوي یا یو شی ولیکي، دغه تر کومه اندازې پورې کېدای شي چې پیسې لا منظم سي، چې څوک شکنځل ونه کی، څوک مثلا بده خبر ونه کی، خراب تصویرونه ور ونه چی، په دې باره کې تاسو وایئ استاد؟
نو زه سه دا ماشومان هم کوم وی چې په خاص کټګوري کې ور واچو، نو لکه یو پینځه لس کلن ماشوم یا اته لس کلن ماشوم او دی اوه کلن ماشوم د دې منځ کې هم لکه توپیر شته دی، هغه محتویاتو یا هغه معلوماتو سره چې دوی مخامخ کېږي. نو کومې کنځلې او کومې داسې خبرې هغه به د اوه کلن نه اته کلن ماشوم دپاره به ډېر نامناسبه وي په نسبت د پنځلس کلن یا د اتلس کلن ماشوم دپاره، ولې چې هغه تر هغه عمره پورې د ماشوم یا یو ځوان د هغو خبرو سره ډېر بلد وي او ښه او بد نه پوهېږي. خو د یو پنځه کلن ماشوم، اوه کلن ماشوم چې هغه مور پلار سره په شریکه فیسبوک یا کوم بل انټرنیټ پاڼه استعمالوي، هغه د پاره د خپل ډیر نامناسب وي. بغیر دی داسې معلومات یا داسې عکسونه یا داسې مطالعات چې هغه یا قانوني یا غیر قانوني دي، هغه نامناسب دي. لکه داسې خبرې، داسې عکسونه چې هغه غیر قانوني نه وي، خو د یو ماشوم لپاره به ډېر نامناسبه وي په هغه عمر کې او په هغه حالاتو کې چې هغه ورسره مخامخ کېږي. نو هغه هغه ته د ګټور او معلوماتي او علمي معلومات نه وي، او خو هغه هغه ته د هغه روحي یا د هغه اخلاقي معیار خرابولی شي.
بله مننه کوم هم در صاحب، وخت مو ډیر کم پاتې دی. ځزې صاحب هم در صاحب ته وزو لار سم. هم در صاحب، تاسو کورنۍ یو ته دغه سی د افغانستان خلکو ته څه پیغام ورکوي چې څنګه کېدای شي چې ماشومان په سمه توګه په صحیح توګه انټرنیټ او ټکنالوژي استعمال کړي؟ ډیر لاند وخت مو ډیر کم دی، یو دقه وخت. بله بله، ما توصیه او مشوره
درنو والدینو او ښوونکو ته ورکوم چې خپل کوو ساتون کو ته ماشومانو دای چې دوی باید ماشومانو لاسرسی د نړۍ په ډیجیټل معلوماتو ته، ټکنالوژي ته د یو متعادل چوکاټ په صورت کې مساعده کړي، او دوی ته اجازه ورکړي چې نویو د ټکنالوژي سره آشنا شي، خو په یو منظم چوکاټ کې او د یو منظمې څیړنې او د والدینو د کنټرول او څیړنې لاندې، او همدارنګه په هر حالت کې باید د هغه د اسلام مقدس دینم دا توصیه کوي چې د افراط او تفریط نه د دواړو باید مخنیوی وشي.
بلې ډېرم مننه کوم همدرصاحب مننه کوم. ځزې صاحب، تاسو دولت دغه سي نورو بنسټونو ته چې د ماشومانو د حقوق په برخه کار کوي څه سپارښتنه کوي؟
د حکومت زمادیم چوری کی چې داسې معلومات یا داسې
بله
قانونونه جوړ کی ورته چې هغه د نامناسب معلومات یا نامناسب د کانټنټ چې دی دغه مخنیوی وکړي. لکه اوس مثال دی یو د مړي عکس دی چې هغه کې د سر نشته، او دا د دې باید موږ فیصله وکړو، ټولنه مشران باید فیصله وکړي چې آیا دا موږ خپرولی شو په انټرنیټ کې یا نه شو خپرولی، د مخکې چې موږ والدینو ته ویو.
ډېره مننه کوم ځزې صاحب، ساس نه ډېره مننه کوم، د همدرد صاحب نه ډېره مننه کوم چې زموږ سره په پروګرام کې برخه واخیستله. درنودین کو ساس ټول نمونه کوم چې تر اوسه پورې زموږ سره واس زموږ د نن شپې د شانټیک پروگرام په هم دې ځای پاتې سیږي تر بل پنځمبي پورې چې د شانټیک پروگرام کې د ویني موضوع سره بیا ساس په خدمت کې حاضرې جمع ساس ټول نه د خپل پمانی اخلم خو زموږ سره وسې په تو شپې په زموږ د دریجی به خبرونه پنسي او یو سات پروسه به د پښتو همکاران د تازه خبرونو سره بیا ساس په خدمت کې حاضر سي د وصله لپاره د خپل پمانی